یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشهید کابل پر وخت غرمه 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودا یو ساعت خبرونه درامین کا کړل په تخنیکی همکاري پر مخړم پرونه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاده طالبانو د مشر ملا هبت الله پختریز پیغام زینی برخي د خوشبینۍ وړ بلل دي. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه له سالم احمد سالین اور.
افغان چارواکي وایي چې په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي، بلخوا په غزنی کې په یوه چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له بریتانیا وغوښتل چې د اروپایي ټولنې په وړاندې سخت دریز غوره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن د طالبانو د مشر د اختریس پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ وبللې. زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې لیکلي، د طالبانو د مشر د اختر پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څه ملاتړ، له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا، او په نهایت کې داسې جوړجاړی چې واک ویش ته پکې اړتیا وي ښې خبرې دي. د پاین حال کې د طالبانو د مشر لخوا پر جنگ ټینګار ته په اشاره ویلي چې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي او یوازې د سولې خبرې پیچلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد د طالبانو د مشر د ادارت کړي چې ګڼي امریکا د جګړې اور ته لمن وهي. تفصیل په څو شیبو کې. افغان چارواکي وایي په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي. یوه چاودنه د مقناطیسي بم وه چې د پوهنتون د محصلانو په بس په موټر پورې نښلور سوی و. له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا چاودنه په میرویس میدان کې وسوه. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او تر لسو زیات نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي یوه خبریال ته ویلي په ټپیانو کې 15 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. بلخوا د روغتیا وزارت ویان وحید معیار په ټویټر کې لیکلي چې په ټپیانو کې 4 تنه ښځې دي. په کابل کې تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د غزنی ښار د تېرې شپې په موټر بم چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي او د څلورو ملکیانو په ګډون 11 نور ټپیان سوي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن وویل چې دغه برید د تېرې شپې پر 9 بجو د پولیسو پر ریزرو قطعې وسو.
د دې موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پولیسو 15 سرتیري شهیدان شوي او وه تنه یې ټپیان شوي دي. څلور تنه ملکیان چې کورونه یې د پیښې ځای ته نږدې وو هم ټپیان شوي دي.
نوری پاین حال کې وایي چې تیر شپه ځنګړو افغان ځواکونو په مقر او ګیرو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وویشت وسلول طالبان وژلي او شپږ موټر سایکلونه یې ور ویجاړ کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د پولیسو پر ریزرو قطعې د حملې په اړه ویلي چې 40 سرتیري وژل سوي او ګڼ نور ژوبل دي. د سمنګر ولایت په روی دوه بولسوالۍ کې سیلابونو د لسګونو کلیو لارې بندې کړې دي. محلي اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې ویلي سیلابونو ځاني زیان نه دی اړولی، خو لس کورونه په لسګونو جریبه کرنیز مځکه او کانالونه یې تخریب کړي دي. د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته ویل چې دوی مرستو ته چمتو دي، لومړی به د زیانونو اندازه معلوموي. دا خبرونه له ازادي راډیو ناوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له بریتانیا وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې په وړاندې سخت دریز غوره کړي او که هغه څه چې غواړي نسي ترلاسه کولی له دې اتحادیې سره له خبرو ووځي. د امریکا د ولسمشر دا څرګندونې د بریتانیا ټایمز رسپانې پرون یوه ورځ وروسته تر دې خبرې کړي چې ترامپ وویل غوره ګڼي چې بوریس جانسن د بریتانیا راتلونکی صدراعظم وي. د ده دې خبرې شورماشور جوړ کړی دی. ټاکل شوی ده چې ټرمپ سبا دوشنبه بریتانیا ته رسمي سفر پیل کړي. د ټایمز رسپانې سره په امریکا کې ویلي چې د بریتانیا راتلونکی صدراعظم باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د میلیاردونو پاونډو له ورکولو ډډه وکړي، او که دغه اتحادیه د بریتانیا غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي باید له خبرو ووځي. په روسیه کې د چاودیدونکو موادو په یوه کارخانه کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونو کسان ټپیان سوي دي. د راپورونو پر اساس دغو چاودنو د شنبې په ورځ ژیر ژینسک ښار چې د مسکو ختیځ په 100 کیلومترۍ کې موقعیت لري یو ټکان ورکړ. په تیرو دو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې په همدې ښار کې د چاودیدونکو موادو په کارخانه کې چاودنه کیږي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره نه اویا کسان روغتونونو ته وروړل سوي دي چې د 15 ټپونه جدي دي او دوه تنه په دې پیښه کې لادرکه دي. پر دې کارخانې سربیره په پیښه کې نور استوګنیزو ودانیو ته ډیر زیان رسیدلی دی. او د چین دفاع وزیر وایي په 1989 کال کې د پینګیانګ د پیکینګ په تیان انمین چوکې د مظاهرو ځپل سم کارو. جنرال وی فینګا په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل هغه پیښه یو خلل و او مرکزی حکومت د هغه د پای ته رسولو لپاره اقدامات وکړل چې دا د په خبره یو سمه پالیسي وه. د بشري حقونو ګڼې ډلې په راتلونکې اونۍ د تیان انمین چوک د زرګونو مظاهره چنو د ځپلو دیرشمه کلیزه ولمانځي او د چین د کمونیست ګوند پر ضد به اعتراض وکړي. دیرش کاله مخکې په اصلګونو یا هم ممکن زرګونو کسان هغه وخت ووژل سول چې ټانکونه او پوځیان هممهاله د جون د درېمې او څلورمې ترمنځ شپه پیکینګ ته داخل سول. د دې پیښې ډېره برخه د بهرنیو تلویزیوني شبکو لخوا په ژوندۍ بڼه خپره سوه.
موږ آزادی راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، سالم محمد صالح چې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادی راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله پختری پیغام کې ځینې برخې خود خوشبینۍ وړ بللې دي.
متاسفانه چې بیا هم طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړ. زموږ لیدلوری د سولې
فریدون خوزونو چې د وسلوالو طالبانو د اختریز پیغام په اړه خپل نظر څرګنداوه. په یو بل راپور کې اوري چې د هلمند په ولایت کې به مو د وژل شویو پولیسو د کورنۍ له حاله خبر کړو.
وای ورور دغه د خپل کراتونه ورته راو یتیمان مو وروږي او تجې ناس ورور شهیدان مور کړي کریټ کړي په لاس راکه دغه نن چې ګونی غنم راکې یتیمان تم د بیرز طبقه علاقه باندې کړي.
دا کونړ یو شمیر علماء کرامو د جګړې له خکېلو اړخونو په کوچني اختر کې د وربان غوښتنه کړې. په دې اړه به لسی مزمو خبريال معلومات درکړي. د 2019 نړیوال جام سیالي وروسته حال هم درکو. په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د چین دفاع وزیر د هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځینو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 12 بجو در سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هیبت الله پختری پیغام کې ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیر ورځ د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو د دوام تر څنګ ویلي چې د غډله به خپل اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا زلمی خلیلزاد تازه په ټویټر کې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري بللې او د سولې خبري وایي چې پیچلی کوي. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات راټول کړم. د اوس سره په سټډیو کې د افغان سره مهرباني وکړي.
مننه اکرام صاحب. د طالبانو د مشر اختریس پیغام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغان حکومت د اجرایي ریاست له بلابلو خبرګونونو سره مخصو زلمی خلیلزاد تازه په څو ټویټري پیغامونو کې دغه پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ بړ، خو په پیغام کې د ځینو الفاظو کارول یې غیر ضروري بللې دي. د زلمی خلیلزاد په پیغامونو کې راغلي د طالبانو د مشر د اختریز په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې او سملاتل له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نهایت کې داسې جوړجاړی چې واکويشت پکې اړتیاوي خې خبرې بللې دي. د پاین حال کې د طالبانو د مشر لوري پر جنگ ټینګار ته په اشاره سره ویل دي چې دا ډول الفاظ او کارول غیر ضروري دي او یوازې د سولې خبرې پیچلې کوي او د پرمختګ په لار کې خندونه جوړوي. د طالبانو د ډلې د اختریس په وخت په مناسبت په پیغام کې لیکلي دي چې جنگ ته به دوام ورکړي. د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویل دي چې دغه ډله به د خپل اهدافو ته رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د طالبانو د مشر په پیغام کې وړاندې راغلي له امریکایانو سره د مذاکراتو ترڅنګ د بین الافغان تفاهم په برخه کې هم پرمختګ شوی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وای د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سول نه غواړي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې بیا هم طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړ. زموږ لدیده د سولې پر وړاندې اصلي خنډ لا هم طالبان دي او طالبان غواړي چې سوله وکړي، ځکه له هر فرصت نه چې رامنځته شوی د سولې لپاره دوی استفاده نه کړی، دوی په جګړې سنگار کړی دی. د افغانستان د خلکو غوښتنه چې په افغانستان کې یو سراسري اوربند دی، هغې ته هم لبیک نه وایي او په جګړې ټینګار کوي. طبیعي ده چې د افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي، خو طالبان لا هم په جګړې ټینګار کوي. متاسفانه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو خبر نه دی.
بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په واشنگټن کې تر دو اونۍ تم کې دوه ورسته څو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې د اروپایي هیوادونو د سفرونو د وم پړاو په پیلېدو سره چې د افغانوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې ګړندې کېدل غواړي.
ډېره زیاته مننه رحمت الله افغان او درنو دوستانو واموریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اختریز پیغام کې ځینې برخې خوشبینی وړل بلل دي. د طالبانو ډلې 13 ورځ یو پیغام خپور کړ او د دغه ډلې مشر په دغه پیغام کې ویلي دي چې جنگ ته به دوام ورکړي او احتمال نشته چې دغه ډله به دومره ژر اوربند وکړي. ورزو کونړ ولایت په کونړ کې یو شمیر دینی عالمان هم دا اوس راټول شوي دي. غونډه روانه ده او تر ډیره په دغه غونډه کې د جګړې لخکیلو اړخونو د اوربند غوښتنه کیږي. دا چې په دغه غونډه کې څوک برخه لري او چا پکې خبرې کړې دي، روحلان وري زموږ خبري عالم دا اوس لمو سره د ټلیفون په لیکه دي. انوري صاحب ستړي مشي، د غونډې وروسته حال څه ده او چا پکې برخه اخیستې ده او څه غوښتنې اصلا کیږي؟ مهرباني.
اکرام صاحب ډېر مننه. زه هم خپل درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. دلته تقریبا 300 کسان راټول شوي چې دینی عالمان، قومي مشران، مدني فعالان او خویندې هم پکې ګډون درلوده. دوی ټولو په یو غږ باندې په دواړو اړخونو د جګړې غږ وکړ چې باید نور د جګړې او افغان وژنې نه لاس واخلي، ځکه هره ورځ په افغانستان کې که طالبان دي که افغان ځواکونه دي عام خلک دي، په لسګونو کسان وژل کېږي، د دوی نه د سرپرسته کورنۍ پاتې کېږي، په بد حالت کې دي. نو دوی ټولو دا غوښتنه وکړه چې باید تلپاتې اوربند او سوله رامنځته شي په افغانستان کې. خو که بیا هغې ته څو غاړه لږدي، نو دغه درې ورځې د اختر دی مونږ په ارامه پرېږدي، لکه تېر کال چې په وړوکي اختر کې اوربند شو، خلک ډېر لرې لرې ځایونو پورې لاړل. هغه ځایونو ته خلک لاړل چې په 15-16 کلونو کې نه و تړي، او طالبانو سره یې لیدل کاتل وکړه، عکسونه یې واخیست. طالبان ښارونو ته راکوز شو، همدارنګه کونړ ته راغلي نږدې ښار ته. نو خلک په هغې ورځ کې دوی وایي چې موږ ډېر خوشحاله یو. بیا هم د دواړو خواوو د زمینه غوښتنه دا ده چې نور د جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که د تل دپاره یې نږدي، نو بیا د درې ورځې اوربند دي وکړي. دوی دا هم وویل چې په مسکو کې خبرې کوي خلک یا په قطر کې کوي. د هغې نه دا ښه ده چې په افغانستان کې خپل افغانان او سره کېني د بهرانیانو په ځای. نو دا به ښه نتیجه ورکړي، ځکه چې افغانستان د جرګو کور دی. باید موږ خپلې ستونزې د خپلو داخلي جرګو په وسیله باندې هوارې کړو او دلته یو بل ته د ورورۍ او قوت لاسونه او غېږې ورکړو، لکه په تېر وړوکي اختر کې چې ستړي مشي کړي وو، ورسره امیلونه یې غاړو ته ورته واچول دي وي. نو د دوی د ټولو یوه غوښتنه همدا وه چې باید دلته سوله رامنځته
شي. ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. زموږ خبریالو په کونړ کې روحله انوري چې د دینی عالمانو د یوې غونډې حال او د غزنی عام خلک هم د جګړې لخکیلو اړخونو غواړي چې لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې دی اوربند وکړي.
نن مې چې موږ مار دی واغاز دی بولسوالي، خدای پاک چې موږ اوربند غواړو، له دغه نفر و چې اوربند غواړو، خدای دې وکړي اوربند وکړي.
اجغلا محمد واغاز پیر کار شي اوربند وسو موږ ډیر کارول مثلا دې بادم اوربند غواړو، سودا غواړو، برقرار حکومت غواړو، آرامي غواړو. مقصد دغه دې موږ ارزو ده، نور ارزو دي چې موږ نه لرو.
نو مې جنایم ده دینانی یم موږ له هر جانب سي کاغه جانب کدهغه جانب موږ اوربند غواړو، سوله غواړو، امنیت غواړو، د وطن لپاره قراری غواړو. پر وسه کال سي قراری ولو لکه ټول سي نوی لمر چ پیدا سو او په وطن باندې در رناو چا زړل چا خندل. نو وسه موږ دا غواړو چې خدای دې په ټول رحم وکړي، لته مشکلاتو مصیبتو مې خلای خلاص کړي، او د دې په ژوند کې خدای رحم واچي، سره یو شو اتفاق سره کینی.
انی په میګه ما د کرباغ د ولسوالی غزنی د ولایت سوله پروس کالم ډیر خوند کاوه، خدای دې وکړي سوله وسی او سوله ډیر خوند کوي. پروسه کالم اور باندې اعلان او خدای پاک دې وکړي بیا اعلان کړي.
ازادي رادیو لهونه ترو وورزی پونه کې.
اوس هم خان محمد سین د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان یو اندازه صادراتي مواد د واخان بندر للارې چین ته ولېږل شي. د افغانستان د صنعتکارو د ټولنې رئیس شیرباس کمینزاده وایي دغه لړۍ به د ولسمشر غنی او د ترانسپورټ او د سوداګرۍ او صنعت د مسؤلینو لخوا پیل شي.
قرار است که بعد از این رئیس جمهور و اکاروری و واخان یک جنس و معموله را به طرف چین روان کنه. واقعا ما را از این مسائلی که ما تنها به بندر کراچی محوط بودیم از ما را خلاص میکنه و انشاءالله ای را آیست آیست به شکل دوامدار و مستمر تجارا و صنعتکارا از ای را مال از چین وارد و صادر میکنه.
په دغو موادو کې چې د اوسپنې پټلۍ له لارې چین ته صادرېږي د مرمرو ډبرې او تالک پکې شامل دي. ښاغلی کمینزاده دغه لاره چین او له چین نه نورو هیوادونو ته د هیواد د صادراتو لپاره د کراچۍ د بندر ښه بدیل ګڼي او وایي هسې جاري دی چې وروسته له دې چین ته ډېر صادرات له همدغې لارې وشي. د کمینزاده په خبره که افغانستان له همدې لارې چین ته صادرات وکړي په ورځ کې به له هغه هیواد نه له اتیاو نه تر سلو پورې د سوداګریزو مالونو کانټینرونه هیواد ته وارد شي. د ده په خبره د دغو مالونو ارزښت سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي او د کراچۍ بندر له لارې به په صادراتو کې 30% کمی راولي. د ده هم وویل په دې هکله له ازبکستان او قزاقستان سره هم خبرې شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بامیانو ولایت کې د الوګانو د کښت په خاطر پر 6000 بزګرانو کیمیاوي سره ویشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د بامیانو الوګان سربیره د هیواد پر یو شمیر ولایتونو بهر ته هم صادرېږي. رستمی وایي په دغه ولایت کې هر بزګر ته 50 ګرامه ای پی آی کودک او 40 کیلوګرامه یوریا کودک سره ورکول کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت هر کال په مجموع کې 40000 میټریک ټنه سره د هیواد په بزګرانو ویشي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.50 افغانۍ، یوه یورو 8.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ، 1 ایراني تومنه 15.50 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 542 افغانۍ. دا ول ازادي راډیو د نن ورځې څو اقتصادي خبرونه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری.
او سم ورزو یوی نړیواله مسئله ته د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د دیموکراسي پر پلوي ترس کوونکو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. ویل د همدې اقداماتو نتیجه و چې چین نن له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه ګټه اخلي. په 1999 کال کې د دیموکراسي د پلوي ترس کوونکو په دې مظاهرو کې د راپورونو لمخې سلګونه کسان ووژل شول. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره د اوس د پراګ لسټډي و احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړي مشي، د چین دفاع وزیر په کومو دلایلو د تیانان مین د اعتراضونو ځپل موجه کار بللی دی؟
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې د پلازمینې پیکینګ په تیانان مین چوک کې د معترضو محصلانو ځپل یوه سمه پالیسي وه. په داسې حال کې دای دا څرګندونې کوي چې د دې پیښې دیرشمې کلیزې ته 2 ورځې لا پاتې دي. جنرال فینګ په سنگاپور کې یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال پوښتنه وکړه چې ولې خلک وایي چې د چین حکومت دا ستونزه په سم ډول اواره نه شو کړی. هغه وویل 13 کلونو ثابته کړه چې په دې برخه کې د هغه مهال د حکومت له اقداماتو وروسته ستر بدلونونه راغلل او چین اوس مهال له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه خوند اخلي او ګټه پورته کوي. فینګ وویل دا یوه سیاسي بلوا وه او مرکزي حکومت د بلوا د مخنیوي لپاره اقدام وکړ او دا کار د ده په وینا یوه پر ځای پالیسي وه. اکرام صاحب، البته د دې لپاره چې ځینو اوریدونکو ته سوال پیدا نشي د تیانانمین د اعتراضونو په اړه، دا یادونه یې پکار ده چې د 1999 کال د جون په 14مه نېټه په تیانانمین چوک کې د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکو محصلینو او کارګرانو ډېرې پراخې مظاهرې وکړې او په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او د فساد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. خو دې مظاهرو 9 اونۍ دوام وکړه او له 9 اونۍ وروسته دولتي ځواکونه او ټانکونه د مظاهرچیانو پر ضد راووتل او ټول هغه خلک یې په نښه کړل چې مظاهرو او حتی هغه خلک چې د دې نندارو مظاهرو تراوتلی وو. که څه هم په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو کره شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو اټکل کېږي چې سلګونه او حتی ښایي زرګونه کسان په دې پیښه کې وژل شوي وي. له دریو لسیزو وروسته اکرام صاحب دا لومړی ځل دی چې یو چینایي چارواکی په دې اړه ښکاره خبرې کوي.
تکل سره دغه پیښې د تاریخ په اړه د حکومت رسمي پالیسي څه ده؟
په چین کې د تیاننمن د پیښې غندل خو پرېږده، حتی په دې اړه بحث کول لا ممنوع دي. او چارواکي هر کال د دې پیښې د کلیزې په درشل کې فعالانو، د بشري حقونو مدافعانو او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکوي چې له څه ویلو ډډه وکړي. البته خلک کولی شي په خپلو کورونو کې او ملګري په خپلو کې په دې اړه خبرې وکړي، خو د رسمي یاد غونډو جوړول بالکل ممنوع دي. د دې مهم مناسبت د کلیزې په درشل کې هغو ډلو چې د حکومت لخوا ګمارل شوي دي پر ټولنیزو شبکو د تیاننمن د تاریخي پیښې په اړه د خبرو شویو لیکنو، مقالو، تصویرونو، هشتګونو او د ټولو هغو موادو لرې کول اکرام صاحب لا دمخه پیل کړي دي چې په یو ډول سره د تیاننمن د پیښې یادونه پکې شوي وي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو، بیرته راګرځو افغانستان ته. په هلمند کې د وژل شویو پولیسو کورنۍ وایي حکومت هیر کړی دی. که څه هم په هلمند کې د وژل شویو سرتیرو شمیر دقیق نه دی، خو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په دې ولایت کې جګړه دوام لري چې هر ورځ پکې نظامیانو ته مرګ ژوبل اوړي. دا چې د هلمند امنیه قومندانۍ مسؤلین په دې اړه څه وایي، په اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د هلمند امنیه قومندان د دفتر مخې ته په عمر ځینې پخې ښځې ناستې دي او د مرستو غوښتنه کوي. دوی ځانونه د هغه پولیسو وارثین بولي چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د هلمند د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په هلمند کې د وژل شوو پولیسو دقیق شمېر چاته نه دی معلوم، خو د دې ښځو سره چې ماشومان او د وژل شوو پولیسو کارتونه هم ورسره دي، هغه نوم ته د مرستې په تمه دلته راغلي دي چې هندوستان د افغانستان په خاص ډول هلمند سره مرسته کړې دي.
دغه د خپل کارتونه ورته راو اعتماد مو وروږي او تجې ناسې وروره شهیدان مور کړي کریټ کړي په لاس راکه دغه نن چې ګونی غنم راکې اعتماد تم د بیرز طبقه علاقه باندې کوي. وایي وو تا ته لاس بل می بلته په سیاخي بل می بلته په سیاخ و سره له تکشنو کې د خدای په پاره کې دغه څه خو نه راکې په دغه خو نه راکې چې اعتماد یې ولا من راته ناس نو زموږ ګناه چې په داس باندې ځواني پکې ورو کده خو ما خاوندان وکټلې دي.
د هندستان لخوا د یو سلو ډیر زره ټنه غنمو څخه چې په بلای وځ ډول د افغانستان سره مرسته سوي دي، 1450 ټنه هلمند ته رسیدلې دي چې د څو مدیر رئیس د غریب او نادار کورنوي سره مرسته کیږي. د غنمو څو موټره د امنیه کمانډانې په انګړ کې هم ولاړ دي چې د وژل شو پولیسو د کورنوي توجه ځان ته راولې ده. د امنیه کمانډان د دفتر مخې ته ناستې شجوي کاغذ پرانو یو او په دولتي ادارو کې پټه په ولاړو کارونو پوزیتر اوستې دي. دوی پر دولتي مسولین تور پر کوي چې مرستې خېښ او خالته ورکوي او د وژل شو پولیسو کورنۍ یې هېر کړی دي.
وروره خدای دې پرې وخوا مې دی وتا تاسو سي بل مدې وتا تاسو سي بل ما ته دې یاري مې دغه تور سي مې امنیت ملي تور سي بل وچا تور سي دا سره سره باندې نه مالمې مرچا تور چا باندې وجر چا ته وجر چا تور سي پر چا جوړاو کو
دان ته چولاس هغه
مو پر کور کې ژه په بازار کې ګرځي په یو یو افغاني شپاره چې تیمان یو کمالا کرتا نه پایوای وا افغانی باندې چلیږي یا پور په چلیږي رندور خپل مری دیم تر جوشته بلاندې یا څه خبره چې وا دربار تا ورته وای ورته پلانکی ته پلانکی تا ورته وای ورته پلانکی تا دا مې د ژوند کارت چې دروغجن د خدای دښمن دی نو باید د مور کندې وې تمان خدای قرارې ته چا قرار کړي.
د هلمند چرواکي هم نه چې د وژل سو پولیس سره د ترولو کورنۍ شمیر ډیر دی. امنیه کمانډان سمون مل حسام الدین ازادي رادیو ته وویل دوی ته یوازې د 300 کورنوي سره د مرستو مواد ورکول سوي دي. هغه زیاته کړه دومره مواد نه لري چې د ټولو وژل سو پولیسو د کورنوي سره مرسته وکړي.
شهیدان زموږ د ډیر سوي دي، تاسو ته معلوم دي چې تعداد د سره او نه اضافه دي د شهیدان او د سپنسر چې راځي یا د سیاسر چې راځي دا به د شهیدانو شزوي دا به شهیدان خوندي وي مندي وي ولې کم کومکه غنم شي موږ د ولایت سخر اورله هغه په 300 کور باندې وشکیږي مراجعه د 150 نفر کیږي. خو بیا موږ ګورو چې اسوک مستحق وي زیاتره چا سیاسري وي موږ په هغه باندې تقسیمات کړی دا غنم باندې وشي.
کلونه کې د وسلوال پوت په لیکو کې د وجل سو کسانو کورنۍ د حکومت پر نه پاملرنه نیوکه کوي او هغه په دې برخه کې پر بي توجهي تورنوي. سره دی چې په دې ورستو څلور کلونو کې چې د جګړې او نامنوی لامل د زورګونو کورنۍ سره مرستندوی درو کومکونه کړی دی او لا هم مرستې دوام لري. خو د پولیسو کورنۍ وای دوی ته چې په خرابات حالت کې دي پاملرنه نه ده سبب. محمود لیستای د ازادي راډیو هلمند.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
زموږ غږ آزادی رادیو نو ورې درنو دوستانو لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه کړې وه د مخبرونی په جریان کې د 2019 کرکټ نړیوال جام تازه حال درکو درته او په دې اړه درته معلومات درکو. دا چې نن د دغه سیالیو کې کومه لوبه کیږي او د تیر شپې لوبه چې د افغانستان او د استرالیا ترمنځ ترسره شوه حال څو اجمل تورمان دغه سیالي تعقیب کړی دی او تعقیب یې نور حال ترا کی تورمان سے نن د 2019 ورلد کپ کرکټ نړیوال جام کې کومي لوبډلې سره مخ کیږي او سو بجې به دغه لوبه وي.
bale اکرام سیب نن به بنگلاديش او سویلی افریقا دوی به یو بل سره مخ شي او لوبه بو کی د افغانستان په وخت ټاکل شوی چې دونی می بچي په دغه لوبه پیل شي. خدای د سویلی افریقا دوهمه لوبه ده او د بنگلاديش لومړی لوبه ده. سویلی افریقا مخکې تر دې انګلند خپل لومړی لوبه بایلل ده. شان پاکستان ویست انډیز او افغانستان استرالیا ته او سریلانکا هم نیوزیلند ته لوبه بایلل دي. د افغانستان لوبه تبه یو څه تم شو اکرام صاحب استرانډیا د افغانستان لوري ورکړ شوې 208 منډي هدف د سیالي په 15 اور کې په وکټو پورا کړ او پر روانو سیالیو کې لمړی بریا خپل کړ. دا لوبه د انګلستان په بریسټول لوبغالي کې وشوه. تاسو افغانستان وګټه او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. که څه هم د پل دواړه افغان تو په هون کې حضرت زازی او محمد شیرزاد په لمړی او دوهم اورو کې په 0-0 وسوځیدل. خو تر وروسته د رحمت شاه دریڅل ویخت نجیب زدران 50 د احمد شایدی 30 د ګلبدین نایب 10 او درشد خان تیز او 20 منډو هدف ل 200 پورته ک. افغان لوبغاړو هم د پاکستاني او سریلانکي لوبغاړو په شان د ټاکلو 50 اورونو په لوبولو ولتوانی د او ټول لوبډلې په 18 شم اور کې وسوځه. خو هدف ل دواړو لوبډلو لوړو. بل اکرام صاحب
ډیر زیات مننه درنو دوستانو د کرکټ د نړیوال جام په اړه متازه حال اورید. ورزګان ته ورزو. په ورزګان کې بیا د روژې په نوم فوټبال 15 ورځې سیالي پای ته رسیدلې دي. دا چې په دغه سیالیو کې کوم کوم لوبډلو برخه اخیسته و زموږ د خبريال پر راپور کې و.
د روشي په نوم د فوټبال دغه سیالي چې 15 ورځې وړاندې پیل شوې وې تیر شپه شاوخوا څه کم 2 بجې د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. میرزا محمد امیرزوی د یاد لوب د پایلوبي پر مهال ویل چې په دغه سیالیو کې شپانه سلوب د لوبار خاخستی و چې اتفاق لوب د لومړی مقام، شاروالی وحدت لوب د دویم مقام او سیار لوب د دریم مقام خپل کړی. نو موډي وای له یاد لوب څخه هدف شکیل خو ته د وربند او اصول پیغام ورکول دي او د ځوانانو ترمنځ یې والی دي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د روژې د درې میڅخه زموږ ګروپي تورنمنت چې هغه کې مشپانس الف او بي ټیمونه راغوښتي و ګډوډ چې نن په پایلوبه کې اتفاق لومړی مقام او همداسي شاروالي وحدت ټیم دوهم مقام او د سیار فوټبال ټیم درې مقام وګټي. ټول دې مبارک دي.
اتفاق لوبډلی په ګټه او دواړي ټول لوبډلی واقعت ډېرې تکړه لوبډلی دي. دغه بازي هغه فاینل لوبډلی دواړي دغه ټول
زموږ غږ آزادی رادیو نوري درنو دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبرونه هم پاتره سیږي. سالی محمد سالی راغلی دی د غبد افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کړی. لاغنه ورسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو چې تر یوې بجې دوام کوي. آزادی رادیو سره پات شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر د اختریس پیغام ځینې برخې د خوشبینی وړ وبللې. خو نوموړي په عین حال کې د طالبانو د مشر لخوا پر جنگ ټینګار ته په اشاره ویلي چې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي. په دغو چاودنو کې د یوه کس د وژل کېدو او تر لاسه زیاتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. د غزني چارواکي وایي چې د غزني د تېرې شپې په موټر بم چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي او د څلورو ملکیانو په شمول 11 نور ژوبل سوي دي. د سمنګان ولایت په رویدو او ولسوالۍ کې سیلابونو د لسګونو کلیو لارې بندې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریتانیا غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې په وړاندې سخت دریز غوره کړي او که هغه څه چې غواړي نسي ترلاسه کولی له دې اتحادیې سره له خبرو ووځي. په روسیه کې د چاودېدونکو موادو په یوه کارخانه کې د څو چاودنو په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان سوي دي. د چین دفاع وزیر وایي چې په 1989 کال کې د پیکینګ په تیان آنمین چوک کې د مظاهرو ځپل سم کار و.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از ابتدای بحث انتخابات و انتخاب در افغانستان، از نزدیک به دو دهه گذشته زنان نقش و حضور پررنگی در انتخابات داشتند. نقش زنان در انتخابات تنها به عنوان رای دهنده محدود نبوده، بلکه در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولایتی تعداد زیادی از زنان خودشان را به عنوان کاندیدا نامزد کرده و توانستند دستاورد و جایگاه قابل توجهی را از آن برای خود بسازند. د تیر کال په پارلمانی ټاکنو کې د تیرو ټولو ټاکنو پر تله هم پر رای ورکونکو او هم د کاندیدانو په منځ کې د ښځو حضور د پام وړ و او ګڼو میرمنو وکړای شول چې له خپلو اړوندو ولایتونو ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي او د تقنینی صلاحیتونو څخه د استفادې ترڅنګ په ګڼو مهمو ملي پریکړو کې برخه واخلي. د نن ورځې په خبرونه کې د فیفا وینده اغلې مروه امینی سره په تیرو ټاکنو کې د میرمنو د ونډې او بریاو په اړه بحث ترڅنګ پر دې غږیږو چې په هیواد کې شته شرایطو ته په کتو په راتلونکو ټاکنو کې به د میرمنو ونډه څنګهوي. اغلی امینی خبرونه ته راغله.
ډیره مننه، سلام تاسو زموږ ټولو اوریدونکو ته.
ډیره مننه. بس په دې پیلو چې د تیرو ټاکنو ته په کتو د میرمنو ونډه کال په کال ډیره شوې، کمه شوې او څونه فرصتونه دي ته مساوي شوې دي چې ټاکنو کې ګډون وکړي او ځان کاندید کړي؟
ډیره مننه. نسبتا غو تیرو وختونو ته چې موږ یو دیموکراتیک پروسې سره ناشنا وو او دا یو نوې پروسه موږ ټولو لپاره د ښځو د ګډون مسله روښانه شوې ده او د ښځو د ګډون شمیر ورځ په ورځ جګیږي. په نسبت نورو کلونو ته په 2023 د تیر کال چې موږ د ولسی جرګې ټاکنې درلودلې په غو کې لنی کمرغه د کاندیدانو میرمنو یا هغه کسانو چې دوی ځان نوماند کړی ولسی جرګې ته د هغو شمیر نسبت ټولو کلونو ته ډیر سوی و. مګم بیا دغه ترڅنګ د هغو ښځو چې دوی رایه ورکوله د هغو شمیر بیرته راکم سوی و، یعنی نسبت نورو کلونو ته. او دلیل یې همدا و ځکه په افغانستان کې همیشه دغه ملي او دیموکراتیک پروسه له ځینو ستونزو سره مخامخ سوي. دلته د خلکو رایه او د خلکو اراده کمیسیونونو ته او د افغانستان حکومت ته اصلي او اساسي خبره نه ده. دلته ځینې وخت پیسې خبرې کوي، ځینې وخت هم قدرت خبرې کوي. نو ځکه ډیری د افغانستان خلک په مجموع کې له ټاکنو څخه ناامید سوي دي. مګم بیا د ښځو شمیر هم په رای ورکوونکو کې رقم سوی و، اما په رای اخیستونکو کې او په جمع کې چې دوی ځان نوماند کړی و، مخکې هم یادونه وکړه چې شمیر ډیر سوی و. سره له دې مثبت او د خوشحالۍ خبره دا وه، 2023 د میزان کې موږ هر ولایت کې د ښځو سهمیا لرو چې دوی ولسی جرګې ته کله چې ځان نوماندی بیا لاره پیدا کوي د سهمیې پر اساس راځي، که یعنی دوی هغه کمترین رایې هم نسبت زموږ ورونو ته وړي، بیا هم د سهمیې پر اساس باید موږ دغه میرمنې چې سهمیا ورکړل سوې ده دا به راسي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. ښه خبره په 2023 د میزان کې او په دغو نوماندانو ښځو نوماندانو کې چې دوی اوس ولسی جرګې کې دي، دا وه چې سره د سهمیې نه، یعنی سره له دې چې دوی سهمیه خپله پوره کړې ده، ځینې ښځې زموږ له ورونو سره په رقابت کې لاره پیدا کړې. ده. یعنی همیشه د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل و چې خزو د رقابت پر اساس لار پیدا کړي، نه د سهمیه پر اساس. یعنی اوس ولې د خزو ګډون ډیر سوی، ځکه دوی د سهمیه اساس هم پوره کړی ده او دوی د رقابت په اساس هم راغلي دي. نو دا یو مثبته نقطه و. ولسمشیزو ټاکنو لپاره هم موږ هیله مندي لرو چې د خلکو د ګډون کچه به لوړیږي. مګم متاسفانه نه موږ خزینه نوماند لرو ولسمشیزو ټاکنو ته، یوازې په یو ټاکنیز ټیم کې د معاونې په حیث باندې یو میرمن لیدل کیږي او بس. او دلیل هم شاید دا وي چې زموږ میرمنې نه کوم سیاسي ګوند سره اړیکه لري، نه هم دوی هغه د رایو جامعه چې هغه ټاکنیز ټکټونه یې غوښتونکي دي دا نسي راوړلی، یوازې په یو ټکټ کې یو میرمن ته.
تاسو ویلي چې میرمنې توانې دل ده چې په رقابت سره لار پیدا کړي انتخابات ته، علت یې څه دی؟ په تېر کې موږ داسې مثالونه درلودل چې ځینې ډېر کله میرمن ته ویل کېدل چې به چا ته رایه ورکړي. اوس آیا میرمنې دې سیاسي شعور ته رسیدلي چې خپل پریکړه وکړي، خپل تصمیم ونیسي او خپله لاړ شي یو میرمن ته رایه ورکړي، څوک شي دې د حق نه دفاع وکړي؟ یا هم په ټولنه کې په عامه توګه آګاهي رامنځته شوې ده او نارینه هم ځي ښځینه ته رایه ورکړي، دا مسله څنګه؟
په تېرو تقریبا 1415 کلونو کې چې موږ ټولو په ډېری برخو کې پرمختګ کړی، لکه په زده کړه کې، په پوهنه کې، په د ښځو په ونډه کې، په سیاسي برخو کې، همدارنګه ته عامه پوهاوی او قانوني او حقوقي او بلخره هغه زموږ مدني حقونو نه هم زموږ هیوادوال خبر سوي دي، حتی میرمنې. نو ځکه دغه میرمنو شمیر هم ډېر سوی او د رقابت پر اساس هم دوی راځي. خو بیا بیرته دلته ځینې موارد رامنځته کیږي چې دغه شمیر بیرته کمیږي. مثلا زه د مثال په توګه تاسو ویلی سم، کله چې په 28 او 29 د میزان کې ټاکنې ترسره شوي، وروسته له غنه د هر ولایت رایې چې بیا شمیرل کېدي، زموږ ښځینه نوماندانې او زموږ خویندې چې دوی ځان نوماند کړی و، له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ شول. سره له دې چې په کمیسیونونو کې مالي فساد و، د دې ترڅنګ د اخلاقي فساد غږونه هم راپورته شول. له ښځینه نوماندانو څخه نامشروع غوښتنې د دوی د بریالیتوب په مقابل کې دا یوه ډېره د اندېښنې خبره وه. او موږ اندېښمنو چې دا ولسمشریزو ټاکنو لپاره یوه لویه ضربه ده د ښځو د ګډون لپاره. هم په هغه وخت کې کمیسیون ویلي و چې د ولایتي شوراګانو ټاکنې او د غزنی ولایت ولسي جرګې ټاکنې به هم همزمانه له ولسمشریزو ټاکنو سره ترسره کیږي. کله چې وکورنۍ اوري په کمیسیونونو کې اخلاقي فساد ده، کوم ورور، کوم پلار، کوم خاوند به اجازه ورکړي چې د میرمن یا خور، مور او لور ځان نوماند کړي؟ دا غا اساسي ضروري دي چې موږ د ښځو سیاسي مشارکت او ګډون ته ورکو چې دا غا یعنی بیرته تګ هغه ته ستونزمن وي. همدارنګه د رای ورکونکو په مسله کې تاسو دلته ولیدل په تیرو ټاکنو کې عدالت زده تیرو ټاکنو مثال په دی ورکوم چې تر اوسه هم د خلکو په یاد دي. هلته رای اخیستل کېدی لکه عادي شیان چې موږ په بازار کې اخلو او خرڅوي، د خلکو رایو هم داسې قیمت اخیسته. یا هم تر اوسه پورې د کمیسیونونو دغه نامطلوبه وضعیت، شاید موږ ډیری حتی هغه ډیر پوه خلک چې په ټاکنو کې کار کوي، له ټاکنو څخه دوی پوهه لري، حتی همدغه کار ده چې دوی باید کار وکړي، شاید هغو هم ګډون ونه کړي. ځکه په د افغانستان په اول خو سراسري والی د ټاکنو تر سوال لاندې راغی. په ټول افغانستان کې موږ ټاکنې نه درلودې، زموږ هیوادوال له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و. بیا هغه 8,900,000 کسانو چې تذکرې درلودې او دغه تذکرو سټیکرونه درلودل، هغه دوی هم له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و. دغه د جالي تذکرو شتون، د جالي رایو اخیستنه ورکونه، د کمیسیون بې ظرفیتي، دا ټول د دې لامل سو چې د خلکو اعتبار نه یوازې د ښځینه نوماندانو یا هم د ښځینه رای ورکونکو، بلکې د ټولو هیوادوالو اعتبار صدمه لیدلې ده. راتلونکو ټاکنو لپاره کمیسیونونه که د خلکو د اعتبار د بیرته لاسته راوړنې لپاره کوم جدي اقدام ونه کړي، نو تاسو باور وکړئ دغه 8,900,000 کسان چې دوی وایي واجد شرایط دي په ټول افغانستان کې، د دغو شمیر هم لکه 28 او 29 د میزان چې 50% خلکو ګډون وکړي، یعنی 4 میلیونه ګډون کوونکي موږ درلودل، هغه هم که تورې او سپینې رایې ترې جلا کړي، شاید 2 میلیونه رایې هم پاتې نه سي. نو دغه ستونزې د دې لامل کیږي چې عمومي ګډون ته، بیا د میرمنو ګډون ته په جدي توګه دوی ضربه وارده کړي.
ډېره مننه. که د دې برعکس په ګروپ تاسو څه ته اشاره وکړه، مالي فساد، اخلاقي فساد ته، دغه بیا څنګه کوم انګیزه د میرمنو کې رامنځته کړې ده چې دا انګیزه رامنځته شي چې په راتلونکي کې د ډېره هڅه کې ترڅو د دې وکړ شي دغه موقف ته چې اوس متاسفانه دغه نه نوړې استفاده شوی ترڅو د دې موقف ته ورسیږي او وکړ شي د میرمن د راینه دفاع وکړي
په دغه شمیر کې چې دوی نمائندان وي په دې کې شاید دوا یا درې کسان د سیوی چې مبارزه وکړي او د مبارزې توان ولري او دوی سره کورنۍ ودرېږي تاسو پیږئ چې موږ یو سنتي او یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو دلته کې خځې ته یا زموږ یو یوه خور ته یوې میرمنې ته کومه ستونزه رامنځته کیږي خلک نه وایي چې دا ستونزه د بل چا لخوا وه حتی باور وکړي په تیرو ټاکنو کې کله چې له دغو ستونزو سره اخلاقي فساد ستونزو سره زموږ خویندې مخامخ شوې وي د دوی اخلاق او د دوی کورنۍ رسم و رواجونو دوی ته اجازه نه ورکوله چې دا رسنۍ ذکرې حتی کله چې د څال بنسټ ترلاسه دوی په جرأت دا مسله موږ سره نشي وایي شریکولی چې کمیسیون کې مانه دغه غوښتنه کیږي او زه د دغه غوښتنې په مقابل کې زبریالی کیدای سم بیا موږ دغه اسناد داسې مخفي ډول باندې کننو په کراتو موږ له دوی څخه دا وغوښتل چې راځي دغه موږ سره همکاري وکړي دا به رسنۍ ذکرو ترغو د ساسو دغه ستونزه زر حل سي هم دغه کار یو میرمن په افغاني ټولنه کې تر اوسه هم دغه جرأت اخلاقي جرأت نه لري چې دا کار ترسره کړي علي او قضایي ارګانونو ته موږ دا ورسپارلې دي ډیره مهمه مسله د خلکو د بیرته اعتبار در لاسراوړل لپاره شاید هم یو دغه وی چې په افغانستان کې د مجازات او مکافات اصل هغه خپل عملی جنبه ونیسي دلته کې یو څوک مجازات سي تاسو باور وکړي چې په ځوان کې په افغانستان په تاریخ کې هم دا مسله بیا نه تکراریږي موږ هم کله چې هېریږي هغه یا بل سره تکراریږي او یو منفي فکر یو منفي فکر خلکو سره پیدا کی وي لغه تیر خلکو سره څوکل چې موږ سره وي کی دغه د مجازات او مکافات اصل نشټون په افغانستان کې یو لوی ستونزه ده د خلکو لپاره مګم مبارز خويند موږ هم درلودي تاسو په جریان کې چې لرسنه سره دا موضوع شریکه کړت دوی ویلې چې دغه ستونزه شته خو زه هیله مند یم چې اتلي قصایي او کشفي ارګانونه دغه مسلې ته په جدي سترګو وګوري ځکه دا یوازې وی او دو میرمنو مسله نه ده دا د یو ډول ټاکنو مسله نه ده یا هم دا راتلونکو ټاکنې یا هم هغه ټاکنې چې تیرې سولې دا په افغانستان کې اولنی او اخرینی ټاکنې نه وي موږ د خځو د سیاسي ګډون لپاره باید ډیر زحمتونه وباسو نو په دې کې د افغانستان حکومت او دغه ارګانونه چې دوی دند ده مهمه او اساسي رول وبولای شي
دیرمن د انتخاباتو سره سری تو پاړم ویلي د متاسفانه د ستونزې چې په داخل کې وي د فساد بل څونه د زمينه مسایده شي وای د محدودیتونو په ولاتو کې ډیر زیات نه په خو پرتل څونه د محدودیتونو کم شي تر څو هغه خزه چې سواد نه لري او متاسفانه خپل حقونه به برخي شي ودي هغه ته څونه د حق ورکړ شو چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي
په ډيري ولایتونو کې لکه څنګه چې په عمومي ډول سره سره ولایت تر څو لاندې راغی او د ټاکنو مشروعیت تر څو لاندې راغی په ځینی لری او پرتو سیمو کې تر اوسه هم ټاکنې نه لرو حتی باور وکړئ ځینی زموږ کورونه چې غوړ افتامد حداقل خار تلری امیرمن خو یوې خاطر پریږدي دوی تر اوسه تذکره هم درلوده سټیکر یې نه درلود ورسره لغنه جدي ستونزې درلودې د ټاکنو پر ورځ بیا یو کمیسیون چې ونسی کولای عامه په هوای ورسوي خلکو ته نو خلک هم په دې کې نه دي ملامت تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې داسې ولایتونه او داسې ولسوالۍ او داسې ځایونه لرو چې په هغه کې اسان ټاکنې ترسره شوي نه دي تر اوسه هلته خلک هیڅ تذکره پیژني نه چې اوس تذکره چی شوي او موږ ولې ضرورت ورته لرو حتی په تیرو ټاکنو کې کله چې د تذکرې موضوع رامنځته سوله او دوی باید سټیکرونه بې وهلي وو بې مورد تذکرې د ثبت احوال نفوس ادارې لخوا نه خلکو ته ورکړل شوي تر څو دوی راسي او ګډون وکړي په ټاکنو کې دغه هغه موضوعات وو چې تر اوسه هم موږ اندېښمن کړي یو او اندېښمن یو سره له دې تر اوسه پلری او پرتو سیمو کې زموږ په ډیرو ناامنو سیمو کې خويندې دغه سیاسي بلوغ ته نه دي رسیدلې چې دوی د خپل رائے له حق څخه استفاده وکړي لکه څنګه چې تاسو هم په مخ کې خبرو کې یادونه وکړه تر اوسه هم خاون یا ورور یا هم پلار یا هم یو څوک راځي ورته وایي چې دغه کس ما خوښته یا دغه کس زه پیژنم ته هم دغه ته رائے ورکړه دغه سیاسي شور لزمو مېرمنو سره ډیر کم د پلری او پرتو سیمو کې یعنی موږ ټول تمرکز په کابل او په څو نورو لوی ولایتونو نسو کولای چې دلته ځي حقوقي لحاظه هم په هلري له تخنیکی مسایلو باندې پویږي او خپل غ اولیه حقوق باندې پویږي چې دغه د رای ورکونې او د رای اخیستنې هم د انتخاب کولو انتخاب کېدو حق دوی لري دغه پلری او پرتو سیمو کې نسته په دې کې هم کمیسیون ګرام ده هم دا اوس هم چې راتلونکو ټاکنو ته دوی آمادګی نیسي. شاوخوا په ټول افغانستان کې دوی وایي موږ تخمین ورکړی و چې 2350 مرکز به فعال وي، مګر د افغانستان حکومت وایي چې موږ د دغو 2350 مرکزونو امنیت نسو نیولای او یوازې 5303 مرکز فعال دی، چې دا هم د تغییر په حالت کې دی. یعنی شاوخوا 2002 مرکز غیر فعال دي، 2002 مرکز عادي مراکز نه دي او کم هم نه دي. اوس په تیرو ټاکنو کې دوی ویلي په یو مرکز کې شاوخوا 600 کسان رای ورکي، اما دا ځلې ویلي چې د دغو رای ورکوونکو شمیر موږ راکموو له 600 to 400 کوو. یعنی په یو مرکز کې 400 کسان حق لري چې دوی رای ورکړي. اوس تاسو د 2002 ضرب دی 400 نفرو کې وګورئ چې دا څومره کېږي. دا تقریبا 8,000 نفر کېږي. یو تقریبا 20% مراکز همدا اوس په افغانستان کې بند شوي دي، غیر فعال دي. د خپل عدالت نه ده، د خپل سراسري والی تر سوال نه لاندې راولي. یو ولایت موږ لرو چې هغه ټولې ولسوالۍ په ټاکنو کې ګډون کوي، یو ولایت لرو چې وا ولسوالۍ هم ګډون کوي. خپل د غزنی مسأله یو لوی مثال ده د ټاکنو د سراسري والی لپاره. موږ په تیرو ټاکنو کې غزنی نه درلود او تر اوسه هم غزنی استازی نه لري په واقعي ډول چې دوی رای ورکړي وي. او اوس هم راغله لویش پشپګم د میزان موږ د غزنی ولایت ټاکنې نه سو ترسره کولای او تر نامعلومې مودې پورې به دا ځنډیږي. اوس دا نامعلومه موده لشپګم د میزان کې د غزنی ولایت ټاکنې واوختي چا دا وخت دي ځکه کمیسیون ویلي چې نه سو ترسره کولای. بیا موږ جغرافیې ستونزې لرو. کمیسیون په وړي کې نه سي کولای ټاکنیز مواد ټول افغانستان ته ورسي، نو وروسته بیا وروسته له میزان یې په ژمي کې دا کار له منطق څخه لرې ده. دا غوښتنه موږ باید ونه کړو چې دا کار وسی کړی. یعنی د غزنی ولایت ټاکنې بل کال ته ولوي دي. اوس دا یو کال کم وخت نه ده د ولایت د استازي توب لپاره. اوس دوی په دا یو کال کې غزنی بیا استازي پریږدي، غزنی پخوانی استازي راولي کینی، یو استازي چې یو ټاکنې سوي دي هغه کاته کال کینی. د حمله حقوقي لحاظه ډیره جدي ستونزه ده. دغه ټولې هغه ستونزې دي د افغانستان حکومت کې ګرام ده، د افغانستان کمیسیونونه کې ګرام دي او امنیتي ځواکونه له ټولو مهمه چې دوی ولې نسي کولای د 2002 مرکزونو امنیت ونیسي. پس دغومره امکانات، دغومره کاري سټاف ده، زه نه پوهیږم څه کوي دوی.
تاسو مخکې د محدودیت اشاره وکړئ چې میرمنې البته تر اوسه پورې سیاسي بلوغته یا سیاسي څه پکې نشته چې نو انتخاباتو کې دقیق شخصي تصمیم ونیسي. په دې اړه کار څنګه نه شو په دې برخه کې؟ دلته خو ډېرې د عامه پوهاوي پروژې خپل ټاکنو کمیسیون هم اخیستي، هغه مسیج په افغانستان کې دې برخه کار کوي. کار نه دی شوی که تر اوسه پورې دغه ټولنې د دې ظرفیت نه ټولنه کې نه رامنځته شوی چې دغه آگاهي جذب په کورنۍ او کورنۍ دې ته غاړه کېږدي چې خپل میرمنو ته حق ورکړي او میرمنې هم خپل سیاسي بلوغ ته ورسیږي.
د هغو مدني ټولنو او بلاخره هغو ځینو مؤسسو چې دوی د ښځو په نامه باندې پروژې اخلي له نړیوالې ټولنې څخه، هغه هم یوازې د کابل دوو درېو نجونو ته دي، یا هم پروژه یې کارونه کوي. کله چې پروژه نه وه پروسه نشته، نور پروسه یې کارونه نه دي، پروژه یې کارونه دي. پیسې چې ختمې سولې نورې مېرمنې هم ایرتي د دوی. ټول تمرکز یې په کابل ده، په څو نورو ولایتونو چې شاوخوا ته دي او امنیت لري. تر اوسه پورې هم په یو کلي کې زموږ یو خور سوځول کېږي، زموږ یو خور سره تاوتریخوالی کېږي. هلته چې هغه پروژې چې افغانستان ته راغلې، اوس د افغانستان د میرمنو وضعیت باید د اروپایي هیواد څخه هم لوړ وي. یعنی عامه پوهاوی په دغومره وخت کې که جدي کار ورته سوی وی، کله چې په کابل کې یو کورنۍ دا مني، ځکه په کابل کې خپله د اصیل کابلیان ډېر کم پاتې دي. یعنی 14 کاله مخکې وروسته د طالبانو له دورې څخه د کابل خلک هم د ولایتو خلک وو. کله چې دلته راغلل او په دغومره موده کې دا وضعیت ومانه چې دلته حق شته، حقوق شته، زموږ ښځې، زموږ خویندې او لورانې هم د دې حق لري چې دوی ګډون وکړي په ځینو دیموکراتیکو پروسو کې. همدا عامه پوهاوی په ولایتو کې هم زه مطمئنه یم چې په دغومره اوږده مهال کې به خلکو منلی وه، مګر هلته کار نه ده سوی. تر اوسه پورې ما مخکې مثالونه درکړل چې یو څوک تذکره ونه لري، یو څوک تذکره ونه پیژني، نو څنګه توقع درلودلی شي چې هغه دې بیا د دې دعوه وکړي چې اوس ما رایه ورکړې ده، زما رایه څه سوله؟ یا هم د همدې ته ورته مسایل. یعنی په ټوله کې مثلا د ښځو یا د ښځو چارو وزارت چې موږ لرو، هغه یو سمبولیک وزارت ده. یوازې اماره او ارقام مکترکی چې سکهال دغه مرخصو سره تاریخوالی سوې، دغه مرخصي ډبل سوې دي، دغه مرخصي سوځول سوې دي، دغه مرخصي لخوال کوروت خراوتلې، دغه مر طلاق اخیسته. هغه هم داسې بنیادی او اساسي کار د خځو د ګډون لپاره نه ده کړی. یوازې امر ورکول زه فکر نه کوم کفایت وکړي د هواد د مرمنو د وضعیت لپاره.
ستاسو د سترګو په کتو اوس چې کسان ولس جرګې ته البته مېرمنې چې کمې وشي ولایتونه څه فکر کوي چې دا د خیدي وضعیت ته په کتو آیا خپل دغه ټولنې لمنځ نه د ډېرې غلې فقط له مرکز نو پلازمینې نه او د بهر نه راغلي دیوالته کندن شمې رای ګټلې دي څنګه فکر کوي تاسو استاذ ویلیام کولای شي
هغه مېرمنې چې ما تاسو مخکې یادونه وکړه د رقابت په اساس راغلي دي هغه په د امن ولایتونو کې دي چې دوی له خپل ورونو سره چې دوی امن نماندو او هم نماندو د رقابت پر اساس مساویانه رای اخیستې دي او دوی راغلي دي پارلمان ته اما د ډیری زموږ د خویندو رای تاسو وګورئ چې هغه زر رای نه سو رای حتی اته سو رای باندې دوی راغلي دي پارلمان کې د خلکو استازیتوب کوي د تیرو ټاکنو په هیڅ یو نوماند باندې استثنا شاید څو کسان وي چې هغه واقعا د خلکو په استازیتوب راغلي او خلکو دوی ته رای ورکړي په ټوله کې پروسس هم نه و موږ له نږدې څخه څارنه ترې درلوده نظارت مو ترې کاوه هلته یې د پیسو مسله وه یا هم د رایې ورکونې او رایې اخیستنې مسله وه نن تلو یو نوماند درې زره رایې درلودې سبا ته تلو چې درې هم نه دي ورته پاتې یو نوماند هیڅ رایې نه درلوده نن سبا ته ورځو چې هغه ته 1500 رایې اضافي شوي دي دغه هغه مسالې وې چې دغه پروسه یې له جنجالونو سره مخامخ کړه نو ځکه تر اوسه پورې د دغو استازو مشروعیت تر سوال لاندې راغلی عملا تر اوسه اول دوی پوره نه دي دغه نصاب چې د پارلمان وه تقریبا 250 څوکۍ دي هغه تر اوسه پوره نه دي چې پارلمان افتتاسه هغې خواته د کابل استازي چې ورغلي دوی تر اوسه اعتبارنامې نه لري کله چې یو نوماند اعتبارنامه ونه لري هغه وکیل هم نه ده هغې خواته د شکایاتو کمیسیون راځي وایي کله چې د کابل نهایي لست اعلان سه موږ خپله حیران پاتې سو چې دا کوم لست و ځکه دا خو موږ نه ده ورلېږلی اوس فکر وکړئ چې دا کوم نوماندان دي چې دا راغلي دي او له خلکو څخه استازیتوب کوي هغه مو د پارلمان وضعیت ده چې یوه میاشت ووتله تر اوسه دوی جوړ نه راځي چې یو رئیس ځان ته وټاکي و سختارسته دوی رخصت سول او قرار کراري سو ورسته لغنه بیا لسره غږیږي چې څه بکیږي کمیسیون اعتبارنامې نه دی ورکړي دوی کرایه هم ورکړي د دغو 300 کسانو هداقل چې له کابل دوی نوماند او تللی دی هلته دوی مشروعیت نه لري دا د سیمانه ورکی لکه یو عادي قسم چې لار چې پارلمان ته وایي زه رئیس ټاکم دغه مسائل هم ملي اعتبار هم نړیوال اعتبار یې زموږ له لاسه ورکړی تر اوسه پورې چې میزان ته ډېر کم وخت پاتې ده موږ د ټاکنو بودیجه نه لرو نړیواله ټولنه د افغانستان دغې دیموکراتیکې پروسې ته د احترام یا د په درنه سترګه نه ورته ګوري دا ټول مسایل د دې دي چې موږ په فساد کې کېل یو موږ نسو کولی یو پروسه پرته له فساده پرته له پیسو اخیستنو مدیریت کړو تېرې ټاکنې هم چې کله خلاصې سولې تحقیقات چې وسول تقریبا له شاوخوا هیوادونو نه چې موږ یې زموږ په همسایګۍ کې دي او دغه اقتصادي وضعیت په مراتب لموږ ښه ده دوی په ټاکنو کې ډېر کم مصارف درلودل مګر ماته وشتم او نه وشتم د میزان کې موږ څلور برابر له دوی څخه زیات مصارف مو وکړل مګر ټاکنې مو ولیدل چې وو میاستونه هم ډېر وخت ووت بیا ورسته لغنه پارلمان افتتاسه همدارنګه ولسمشي زی ټاکنې چې موږ تر مخ لرو شاوخوا 102 میلیونه ډالر زموږ د ټاکنو بودیجه کېږي دا کمې پیسې نه دي او په تاسو یو وضعیت کې چې د افغانستان حکومت وایي 40 سلنه یې موږ درکوو تاسو یوازې کار پیل کړئ بیا هم دغه کمیسیونونه نسي کولای دغه مدیریت کړي کارکوونکي ورته استخدام کړي خپل مسلکي او تخنیکي ظرفیت لوړ کړي نو او حکومت د حکومت موضوع هم حکومت موږ عملا وینو چې ټاکنو ته ډېر کم وخت پاتې ده هم ولسمشر هم اجرایی ریاست رئیس خپل نوماندان دي مګر د دوی ټول کار ټول فوکس او تمرکز یې په دې ده چې څوک له کوم ځای لري کې څوک په ځای څوک راولي په یو اونۍ کې تاسو خپل شاهدان وي تقریبا څو کسان وزیران لري سول او په ځای نور راغلل موینیتونه تاسو وینئ دا عملا ټول کمپاین حسابيږي هغه خاطر شپارس نور نوماندان چې زموږ په ډیر مهمو برخو کې زموږ سیاسيون هم مرتویلی سو هغه مصرف دي چې اله اول د جوزا سو اله حکومت عمر ته دوام ورکړ هغه خاطر سره لدی چې یو جرم داده چې دوی مخکې وخت کمپاین کوي بل جرم دا چې یو ټاکنیس ټیم بل ټاکنیس ټیم تخریبوي دا د مشمانو لوبي اچولې دي او د افغانستان د ټاکنو کمیسیون چې دوی مسولیت هم دا په دغه د نقص قوانين کله چې دوی ویني په رڼا ورځ کې او عملا وخت یو د څار بنسټ دا موضوع درکول شي چې کوم کمپاین د کوم نه د کمیسیون نه نسی کولای دوی خپلواکي نه لري د حکومت او د نړیوالې ټولنې د تصامیم او د تحصیل لاندې راغلي دي زه هیله مند یم چې حداقل هم دا ورستي ورځې وي چې دوی پرته له مشورې څخه د څار بنسټونو سره دوی کتنه نه کوي له رسنیو څخه د اطلاعاتو ته د لاسرسي حق اخیستی ده دغه چې د ستونزې لري چې دغه ملي پروسه له ستونزو سره مخامخ کیږي
ډېر مننه د مالی مسلې ته مخکې تاسو اشاره وکړه د دې په کتو چې میرمن د مالی برخه کې تر ډېر البته ټول نه یو حد کې مستقلی نه دی او یو ډول ترلې دی رای هم تیر ټکنیک ته شروع کړ تر ډیر مالی معاملې وي نو دا واقعي رای نه چا دفاع نه کړی خپل او په دینه د ټولنې خپل رای نه دفاع وکړي ځکه چې مالی امکانات درلودل غي دي اقدام کړی دی او رای ګټلې دي او څوک چې مالی امکانات نه درلودل هغه حقي رای هم تللی دی د میرمن البته اشاره
هم دا سي د تاسو د پارلمان وضعیت وګورئ مکمل وخت هم د اندېښنه له خلکو سره شریک کړي و چې ټاکنو ځانته یو تجارتي بڼه نیولې ده و چې د پارلمان ته وګورئ دا ټول زموږ تجاران هغه کسان چې دوی پیسې درلودې دوی امکانات درلودل هغه کسان دي چې دوی راغلي دي استثنا شاید هم په ټول افغانستان کې یو شمېر کسان وي چې په واقعي رایو او په واقعي ډول دوی راغلي دي مګر د ډیری ولایتونو په حق کې ډیره لویه جذبه شوی ده غزنی ولایت یو لوی مثال ده د کابل ولایت موضوع همداسې چې موږ ولیدل څو ځلې د کابل ولایتي مسؤول له دندو څخه لر کېده له ټول ټیم سره یې ځکه په فساد او ټاکنیزو جرایمو دوی ګیر کېدل د بدخشان مسله ډیره جنجالي وه د جوزجان ډیره جنجالي وه د کوچیانو حوزه له ډیرو جدي ستونزو سره مخکې له ټاکنو دوی ته ویلي وو چې ټول افغانستان تاسو ته یوه ټاکنیزه حوزه ده مګر د ټاکنو پر ورځ به دوی هر چیرې چې تلل دوی ته به ویلي ستاسو نوم په فهرستونو کې نشته نو د رایې اجازه هم نه لري بایومتریک مو په څه وضعیت وه فهرستونه مو په څه وضعیت وه او له هماغو فهرستونو سره چې موږ هېڅ ښه خطره نه ترې لرو راتلونکو ټاکنو ته ځو او کمیسیون وایي چې موږ له هماغه فهرستونو څخه ګټه اخلو او تاسو به د هماغه پر اساس باندې رایه ورکوي تا خپل پلوی لاس ټاکنو له جنجال سره مخامخ کول او دغه ملي پروسه چیلنج کول دي وسنه پیغام چې کمیسیون یعنی دوغم رحم زه فکر نکوم دوی به واکه وسی زکه د دوی پر ځای او دوغم د فشار لاندې کې واقعي ډول باندې فشار وي زه دا دند پرېږدم ځکه یو ملي پروسه له جنجالونو سره مخامخ کول او ملي نفرت سره دوی مخامخ کیږي تیرو کمشرانو او د رهبری وضعیت تسولید په ډیر حساس وخت کې خپل دندو څخه لري سول هغه خواته دوسیه څارنوالي کې دی همدا اوس ممنوع الخروج سول د عامو خلکو هغه هداقل هغه بد دي چې دوی ته وګوري تاسو له وادي فرد نه چغیز پټاکنو پویږي هم نه یوازې پیږي چې ټاکنو له څونو جنجالو سره مخامخ وي ک بیا د ټاکنو نو مرتبه اخلي اساسیت کوي حتی څو ځله موږ له دغه مسالې سره مخامخ شوی چې دلې دي په دې نه دی پوسوي چې مثلا موږ کمیسیون کې کار نه کوو یوازې هغه زموږ کارتو کې کومه مسله چې یاد سوې ده موږ د څار بنسټ یو یا ټاکنې و چې عجبې ټاکنې مو هم تر سره کړې دي چې بیا مثلا دا کارم کوي دغه د ټاکنو سره حساسیت د خلکو د لوی اندېښنه ده دا د خلکو د ګډون کچه راکموي و 7 میلیونه او 9000 کسان راځي تذکری اخلي او تذکری سټیکر لري په غو جام کې 4 میلیونه ګډون کوي په دوه ورځو ټاکنو کې یعنی په هیڅ نړۍ کې دوه ورځې ټاکنې نه وي تر سره شوی چې په افغانستان کې وسولي بیا هم اوس چرای راو بسې تاسو د رای حساب کې د 9 میلیونه هم ډېری دي دوی ولایتونو کې پاتوشته منو یشتم د میزان کې زد ورډګو مثال تاسو صدر کولای سم ورډګو کې له هغو کسانو نه چې دوی واجدین او شرایط ته او شرایط برابر کړی وي د قانون پر اساس چې باید رای ورکړي مو به چرای رایستل د ولایت له واجدین او شرایط څخه رای ډېری وي اوس خپل فکر وکړي چې ولایت 200 کسان ټول لري چې هغه باید پټاکنو کې ګډون وکړي مګم رای راوځي لږه ځای 300 د 200 رای نورې لکه مسوله فساد او درغلی او ټاکنی جرایم په تیرو ټاکنو کې خپل اوج ته ورسېدل خو هیله مندې لرو چې پراتلونکو ټاکنو کې کمیسیونونه وسی کولای دغه د قوانینو د ماتېدلو او د ترپکو لاندې کولو جلا ونیسي او دوی یو باقدرته او خپلواک کمیسیون وي د څار بنسټونه چې فیفا هم جز ده د خپل مسؤلیت او مکلفیت بولي چې دوی سره مرسته وکړي او ښې طرحې دوی ته ورکړي
ډېره مننه مشخصا په میرمنو برخه کې وغږیږو تاسو ارزونې څه ښیي چې د انتخاباتونه توانېدلې باعث دي چې میرمنې البته په تصمیم گیری کې او په تقنینی برخو کې میرمنو ته ونډه ورکي او میرمنو ته زمينه دي مساعده کې تدیر دخیل شي او خپل حقونه دفاع وکړي
په تقنینی برخه کې یا مقننه قوه کې چې د افغانستان یو مهمه مرجع ده په کې د ښځو ګډون به شکه چې په هر مرحله کې باید ښځې ګډون ولري ترڅو هم د دوی هغه حق ورکړل سي هم دا د دوی حق ده ځکه په نورو ټولنو کې دغه مرستونځي د ښځو په مقابل کې نه دي لکه په افغانستان کې چې دي دلته والی ښځو ته ډېره پاملرنه کیږي ځکه یو اوږدمهاله محرومیت موږ درلوده او په هیڅ مرحله کې موږ ګډون نه ده کړی نو ځکه هم خپله ښځې هم د افغانستان حکومت او هم دغه کاندیدان چې دوی ولسمشیزو ټاکنو ته ځان نمند کړی دی په دې ډیر کار کوي چې د ښځو ګډون باید پراخ وسي. تاسو په یاد ده کله چې همدغه حکومت هغه وخت کې نماندانو دوی وعده کړې وه چې د افغانستان په حکومت کې به د ښځو سیاسي مشارکت او ګډون ډیریږي او د دې ګډون کچه به لوړیږي. له نیکه مرغه موږ په حداقل په څلورو پنځو کلو کې د دغه حکومت ډیر بدلون وینو. ښځو ګډون کړی، ښځو عامه پوهاوی ډیر سوی ده، حداقل په دې پوهیږي چې باید حق خپل واخلي او دوی هم صحیح می اوسي له خپلو وروڼو سره. د په بخښنې سره ښځو لپاره څه شی دي؟ ښځه په کومه برخه کې باید کار وکړي؟ څومره ګډون باید دوی ته ورکړل سي؟
ډیر زیات مننه اغلې مروه مینی، دنه مننه چې خبرونه کې مرسته وکړه. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خبرونه. تر بلې اونۍ مو په لوی او بخښونکي خدای.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمېرې 0999 40 45 40، 0972 225.